السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زملالي بشریم تاسې د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته په دې خبرونه کې اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والي ویاند حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د دره صوف پایین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته سوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنۍ ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړي دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وی چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاته دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوی جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کراوالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمیر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملې دوله عمله د غوښتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه وویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمیر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېمو هیوادونو کې دي او د جبري استلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوې بودیجه بند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورنی جنگ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریه د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یون ایچ سی آر وایي په روان کال کې 180,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سې شنبې په ورځ د غویي په 13 نیټه پر خپل پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه تر 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور افغان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړې، خصوصا مالونو باندې ډیر کړې ده.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپک تر سکلان فرید و د چې دواړه په خو باندې مالول دی وای. جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازم روغتیایي خدماتو او ډاکټر د نشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده. بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی. بالکل اوسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پارشي لګیدلی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی لکه کول کې لږه بچی او ژاړي هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو نه وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي. کړی دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپاړه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت یا روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. دې سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغۍ په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې.
نه پیژنو بله هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص یې چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانا کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي کېدو له حادثې څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، اول پښتنه بس تاسو څخه وکم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه اونی که هلی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکا خو همکارانو ته په دې هله چې راکړو وایستي ډېر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خپرونې کې مونږ راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګ د ازادۍ سلویده د 2015 کال تر نیوایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسیږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15-18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوي نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 13% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له دېرشو سروې شوو ځوانانو څخه اتلس تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي، دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب، تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. صافی صاحب، تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کیږي چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا مخ کې ورور شو ډېر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه بې سرنوشتي او بې برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان بالاخره په هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدله. دا بهیر البته د پخوانه شروع خو ولکه د غروسی او درې څلورو کلونو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو دوخنشین بولي چې ولا زه ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري زه کار نه لرم. د دغه نه کار شتون دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونو ته ورسېږي. یعنې تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان وژنې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاري ده. ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغسې حالت ته نه رسېږي؟ هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري. ځوانان وردي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې بیا د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خوا ته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې دا د فردي ازادۍ او سلسل بېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جرکې په کور کښې ناست دي، په درسونه به نه شوې، هغوی چې په دفترونو کښې کارونه کول، په اداراتو کښې کارونه کول، هغوی په کور کښې ناست دي. هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي، او یو په ټوله کښې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري کوم خوا ته روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه، خو هغوی ځان ته یو لاره پیدا کړه. هغه ځوانان چې په وطن کښې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کښې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم د دغه اغېز ضرر ورسېږي بالاخره. ځکه که زه چې په وطن کې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بېکار په بد اقتصادي وضعیت کې، خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، خو له تغیره پورې دغه حال دوم پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورهاخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، څرګن احتیاط خاطر ځوانان مخه کوي. کله چې احتیاط خواته مخکې کړه، دوی له غیر حق کار خلاصه شي، ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، غلاوې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه پیدا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې 10 میلیونه موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لرو چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې 10 میلیونه زموږ له دې څخه بېکاره دي. یعنی کار وروسته به موږ 10 میلیونه په دغه 10 میلیونه نور وراضافه کوو، چې دا به 10 میلیونه موږ بېکاران لرو. دا نو د 10 میلیونه د وګړو څخه یو د بېکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.8% لرو. تقریبا 2.8% موږ د بېکارۍ د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، او د دې سره باید د غیر مسؤلانه چلند ونشي. حکومت هر څه دی، هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یا موږ هر ډول بولو، باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بېکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي، نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغه نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې وانی ناروغي زیات سي. زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوزو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوی ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د شوزو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدي دي، خو په تېر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی ځل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګ د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم، ځکه چې نور میرمنو هم سروان کړه، د میرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه په اندازه ډېره جګه ده، ځکه چې د میرمنو خونه سپار نه کیږي د میرمنو آزادي لدی څخه اخیستل شوې ده دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکی یې ناڅرګنده ده نو دا ټول دلایل د دې لامل کیږي چې یوه میرمن یا یوه ښځه په اروایي ناروغۍ اخته شي او د دې اروایي ناروغۍ په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی یا د ځان خطر دی دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي وروستي پړاو ته ورسېږي بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني نو زما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه باید لومړی تر هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي چې ناروغ سره خبرې وشي د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري د هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي ډېر د تشویش ځای نه دی ډېر د ناهیلي ځای نه دی هر څه به سم شي او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړي شي
بلې ډاکټر صاحب تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل شي چې یو څوک ستونزه لري په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي دغه موضوع ته که تاسو یو څه ورباندې خبرې وکړي
نه نه ښه سلامي ښه پوښتنه ده نو ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي یو څوک چې جسم ناروغ وي بدن کې ناروغي ولري هغه ته پام کېږي لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري اروایي ناروغي ولري هغه ته پام نه کېږي دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې له بده مرغه باید انسان چې وي انسان روغتیا چې ده له دوو برخو څخه جوړه ده لومړی بدني روغتیا ده دویم اروایي روغتیا ده او دریم ټولنیزه روغتیا ده که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه له بدني اړخه هر څه ولري هېڅ ستونزه ونه لري هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري ناروغي ونه لري او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري ښه کار ولري په حساب ژوند یې برابر وي هر څه ولري لیکن که چېرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي خفګان ولري ویره ولري دا شخص یا دا سړی نو روغ نه بلل کېږي دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیا سازمان همدا تعریف کوي چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ راوهي. اول به د دوی څخه پوښتنې واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکی را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مهرباني وکړئ.
نارا جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو. مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړئ. وو خو دسته چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامل په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې د څو کاله کېږي اوس پهله جګړې وې، چې جګړې نسته شکر الحمدلله، افغانستان آباد او آزاد دی. خو د اقتصاد مشکلات دي، نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکټران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته، چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا. زه به ستاسو په پوښتنه د دوی مخې ته کښېږدم وروسته چې دوی کومې مشورې لري. ډېره مننه چې تاسو زنګ ووهه. اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه روانه ده. یو بل اورېدونکی هم را سره دی. اول به د دوی پوښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
منالی بشیر خو، سلام تا ته د ازادي راډیو محترم اورېدونکو ته. خدای دې په شروع جوړ غوښ.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پوښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري یا تبصره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان مشنه اردن کې عبدالله حالات مننه لا ته ګرنسل رساله خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان سره چې څنګه خبر دارواني ناروغي خو لکه مخکې له دې ځوانه مثال خبرې پخته دي. د مشمانم خورجان مثال خبرې تاریخوالي وزر کې یا وهل کې مثال خبرې یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کې خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي. مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجانې که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجانې څومره امکانات موږ افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي. ایا خپل پسله کې داډمن يم ډاکټر صاحب، د مثال د خبرې تاسو داډمن یاست دلته داخل په افغانستان کې د رواني ناروغ علاج څه کوي نو چې دا دوی پښتنه خورجان کې را جواب کړي، ډېر بخښاله تم
ډېر زیات مننه. اتل صاحب سلامات او سیستاس پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واورېدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې د دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري، او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د ننه کېدای سي کنه؟
مننه سوال څخه پوښتنې څخه د ښاغلي اتل صاحب د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغیزه کوي، او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي، نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي یک شخص سره خبري وکي یا یک شخص سره مجلس وکي یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري یا کېدای شي چې له ښوونځي څخه وتښته نټه وخوري یا ښوونځي ته ولاړ شي او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبګي پیدا شي خواږځي پیدا شي دا کېدای شي چې یو اروایي بهیر ولري د دې خاطر چې کوچنی نه وایي ښوونځي ته ولاړ شي او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوس او لیک په ځکه کې ماشوم پاتې راځي دا او بل کېدای شي چې ماشوم ویره پیدا کړي ویره ولري دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنه کې هم امریکایي ټولنه کې چې پرمختللي دي هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ ترسه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی دا منظور دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې تر خپل منځ شخړه ونه کړي تر خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي یا بېخوبي اخته شي یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته ور وړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی لرو. اول به اوریدونکی راواخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکی رااخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني مهرباني
له میرمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپله مې نظر ده داسې مثلا کوم د رواني ناروغي د خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده د چورت څخه له یو دغه رواني ناروغي پیدا کیږي او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتی زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کشنیانو باندې تاثیر کوي دا کور له مشکله څخه داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي او پر ځوانانو خو ستل پیسې د زما په نظر دا مشکل دسی مثلا د رواني ناروغي سره د پیدا کیږي د اقتصاد په خاطر باندې کار نه وي بیروزګار نه شي نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلی و د هغه خبرې تاسو واورېدلې. دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلې سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع سوی و اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته سوې ده او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلی حال.
مننه مرای خوری یو ځل بیا هم د قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست او د درنو اورېدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو غږېد ستاسو پوښتنه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسې کب د دې شاید استئ چې آیا ستاسې په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغیو وخته وي؟ هو بالکل، لکه څرنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا په هر یو کلینیک کې یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکولې. هو متاسفانه د یو سی ډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپل دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلې حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترې تر کچې رسېدلی دی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګېږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نشم کولی دا دولس کسه فامیل وساتمه. نو همدغه وجه دا بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته په مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو کورنۍ لپاره به سیمینارونه مشورې د ځینې موسساتو لخوا کېدي، خو اوس هغه هم نشته دی خپلې کې چې وشي.
ډېره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې شوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسېدونکی دی، د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلی دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده، او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه، که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راونغاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري؟ یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهموالي کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځې، چکر ووهي. او سربیره پورې واقعا یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریحي پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه، او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نه هیلوونکی خبر دی ده چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنجګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسوره سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وضع اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی هلته لاړ شي. یعنی دا واقعا خپل هغه زموږ د ټولنې وضعیت موږ سره توګه کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغه کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره فرقسي وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه پکېږي، او هغه رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورس کېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر م ورکړي. عیني موضوع په جرکو کې ده، په ښځو کې ده، هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي. هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې، څومره چې دوی خپلې کیسې کوي، څومره چې دوی د تفریح خواته لاړ شي، اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته په میلې بند دی، دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو ځای بل ځای، او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یو سپکی. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړه، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده. کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم ته خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې دغه اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې د دغه یو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله، مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاتارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د UNFPA دفتر سره یو شمېره جوړه کړې وه، د یو سولوشن شمېرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمېره چې وه دا وړیا سلاوې مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمېره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمېرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. ما په یاد نه ده چې اوس په وی کې نه، خو دغه شمېره موږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي، او بلخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دي. دې فکر سره وځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پي ټي چې دی، دې سره د لیپسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، دا اپلیکیشن دي. دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي د پاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې دنده بوخت کړي، وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیلي په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعرې جوړې کړي، ورسره کښېني، شعرونه واوري. ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه، دا ځوانان که چېرته زده کوي چې په سټېج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په موضوع باندې دوی سره درغو کی ویناوي د کلی مهارتونو د کلی کورسونو واخلي لدی وراخو که چیرته دوی ذکر لري او باسواده کیږي چې لیکلو کی یو شمیر موضوعات راواخلي په دې باندې لیکلو کی د سوشل میډیا کې نشر کی کله چې داخله کولی دې خلک نور تاثیرات او فیدبکونه ورکوي نظریات ورکوي دا یو ډول د دې حالت سره مصرفيږي چې د رواني حالت راوځي او خلک تختم غاتم رسولي شي دا څه کوشنی کوشنی مو خو ځان ته وته کی چې فرض د دغه اونۍ کې زغوارم دغه کتاب ولولم یو کتاب راواخلي ورته یو کتاب خاني ته دلار شي یو نوی مهارت زده کړي یو چا سره د مرسته وکړي یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت دوران اوس په دې فکر کې څنګه د خارج سره شو څنګه د بهرنیو هیوادونو سره لاړ شو او ولته خپل ژوند پیل کړو نو که چېرته دغه کار کوي ځان ته یو موخه وټاکي کی هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې دوی کولی شي چې بعضې کسبي دښتې دقې په افغانستان کې فرضاً د موبایلونو جوړول د موبایلو ترمیم دغه ترمیم کورسونه چې ته واخلې وی وي دغه یوټیوب کې دا کولی شي چې دې ته کې مجاري زده کړي مثلا توګه کې د کمپیوټر زده پروګرامونه زده کړي نو دا که چېرې په دې خارجي هېوادونو ته بیرته شي بیا په ښه شکل باندې کولی شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر ځلې اقتصادي چوکاټ ته وګرځي چې خپلې کورنۍ سره مرسته کولی شي ځان سره کولی شي او که په وطن کې د دوی لپاره دغه حالت دغه زده کړې دې ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دې کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم یا په وطن کې کار وکړم یا په آنلاین ډول وکړم یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه غنور خلکو ته وکړي نو دا حالت د ټول عمر نه وي دا حالت تېرېدونکی دی د ځوانانو څخه چې یو ډاډ ورکوم چې دا حالت تېرېدونکی دی انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې دغه بدلات څه حوصلې بدلات نه ورکوي او یو کوشش دی وکړي چې خپل ځان باندې تمرکز وکړي خپل آینده باندې خپل زده کړو باندې یو هم دا ډول چې یو تدیر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کیږي دغه مخکې ملګری ویل چې زموږ یو ملګری د ښه چلو ورته ډیر بهتري کار کوي کله چې هیڅ نه یو څه کول په کار دی چې ته یو کراچي نه چې کراچي ودرې یو ځان په سخت کې ولو کې پی ایچ ډی ولو کې ماسټر دی بیکار دی چې دې کې شرم نشته دی ولې هغه د بد حالت نه د خلک ضروري نو زما په اړه باندې چې ډیر څه کیږي چې کچې ته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نور ته ډاډ ورکړو بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ پر دې ځای د ضرورت لیکلي په برخه کې
بله صافی صاحب مننه زبا بیرته تاسو ته راسم ډاکټر صاحب اکلیل تاسو څخه به پوښتنه وکم اوله پوښتنه زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د جوړ خپګان نشي نشانې که تاسو موږ اوریدونکو ته وایئ چې دوی ورته پام ولري او کدا ډول نشي نشانې په دوی کې یا دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي او بل پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادی کیږي رواني به حسي یا ورته عادی کېدل په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو څخه واورم چې څنګه خوشونت نور و خلکو ته عادی کیږي او بد نور تشکاری په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي خلک په درو وهل کیږي او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښینی دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کیدلی سي اول به د ژور خپګان د نشو نشانو په اړه باندې راتوست او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست مهرباني
مننه ستاسو له پوښتنې څخه ژور خپګان چې په انګریزي کې ډیپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي دا یو ګره عامه ناروغي ده چې ټول عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویلي استراپ یا هیجان ناروغي ده او تر هغه وروسته د ډیپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري لومړی دا چې ناروغ خوشاله نه وي هیڅ خوشحالي نه لري او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري علاقه نه لري، نه غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له یو شخص سره اړیکه ونیسي. او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنا چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت اوسي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي، راپورته شي. او که چېرې راپاڅي، هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې ارامي دي. او نورې ارامي د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي، یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل، دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي، او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لویه نشانه ده. او بل راځو د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته. دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي، او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام، یا مثلا یو لویه سزا، یا مثلا یو شلاق وهل، یا مثلا عامه خلکو په مخ کې. دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اشیایي هیوادونو کې، له هغه جملې څخه، له هغه ډلې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني، یا دا کار ویني، د هغه روان، یا د هغه اروا اغېزمن کېږي، او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان، یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوشش وکړي چې دغو ځایو ته لاړ نه شي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته لاړ نه شي چې دا سزا وویني، ځکه دا وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ستا دا پنګړو شنګ شنګ ستا دا پنګړو شنګ شنګ ستا دا پنګړو شنګ هر سهار را وسلوي پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساد بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکری چالون دسرو شنڈو جامون